ازادي راډیو اوري وخت په افغانستان کې سهار لس بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې موزه نوریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې افغان حکومت د طالبانو له دې غوښتنې سره سخت مخالفت څرګند کړی چې له امریکایانو یې غوښتي دي چې دوی بندیان دې له ګوانتنامو زندان څخه قطر ته ولېږدوي. د یو شمیر افغان کارپوهانو له اندېښنو مخبرو چې وایي د افغان حکومت دا غوښتنه چې بهرنیان د ټول افغان بندیان دوی ته ور وسپاري د افغانستان او امریکا ترمنځ پر ستراتیژیکو اړیکو ښایي منفي اغیز وکړي. د خپرونې دوهمه نیمایي مو هم د روغتیا اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لومړی به معصوم میوند ته ور ورکړو چې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
ناتو په افغانستان کې د خپل پنځو په جانو د وجل کېدو خبر ورکوي. د سالنګونو د ساتنې او څار اداره وایي دغه لوی لارې د ترافیک پر مخ خلاصه کړې ده، او د پاکستان ولسمشر وایي چې ملکی حکومت د پوځ سره په جنگ نه دی. پورا خبرونه د ناتو په مشرۍ د ایساف ځواکونه وایي چې د افغانستان په جنوب کې 15 سرتیري وژل شوي دي. د ایساف خبر پاڼه کې راغلي چې څلور پوځیان یې پرون په کندهار کې د سړک پر غاړې پر یو مین باندې د ایساف خبر پاڼه کې راغلي چې څلور پوځیان یې پرون په کندهار کې پر سړک د شخصي مین په چاودنه کې وژل شوي. تر دې مخکې دغو ځواکونو ویلي و چې د جمعې په ورځ یو بل سرتیري له وسلوالو مخالفینو سره په جګړه کې وژل شوی. د روان میلادي کال د پیل راهیسې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د ایساف د وژل شوو سرتیرو شمېر لسو ته ورسېد. تیر کال په افغانستان کې 1568 بهرني پوځیان وژل شوي وو. د روزګان چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د بم په چاودنه کې اووه ولسي وګړي وژل شوي دي. د دې ولایت امنیه قمانداني ویان فرید عیل ازادي راډیو ته وویل په دغو وژل شوو کسانو کې شپږ کوچنیان او یو سپین ږیری شامل دي. په دغه بم پرون په ترنکوټ کې د خاورو خځلو په یوه ډبه کې ښوول شوی و. د سالنګونو د ساتنې او څار اداره وایي د سالنګ لوی لارې اوس د ترافیکو پر مخ بیا خلاصه کړې ده. دغه لاره د ډېرې واورې د ورېدو له امله دوی ورځې تړلې وه. د دې ادارې رئیس جنرال رجب ازادي راډیو ته وویل دا لاره چې نن خلاصه شوې یوازې مسافر وړونکو موټر ته اجازه ورکول شوې ده. د سالنګ لار د افغانستان د جنوب او شمال د نښلولو یوه مهمه لاره بلل کېږي. د 1400 لمریز کال په ژمي کې پر دغه لاره د ډېرو واورو د ورېدو او ښویېدو له امله شاوخوا 200 کسان مړ شوي وو. د افغانستان د کرنې وزیر وایي د هیواد د کرنې د غښتلتیا لپاره په راتلونکو لسو کلونو کې لس میلیارد ډالره پکار دي. محمد آصف رحیمی رویټرز خبري اژانس ته ویلي کچېرې د کرنې وزارت پلانونه عملي سي نو تر 2024 میلادي کال پورې به افغانستان د غلو دانو له پلوه پر ځان بسیا وي. دا مهال افغانستان د کال 6 میلیونه ټنه غله مصرفوي چې یوه ډېره برخه یې له بهرنیو هیوادونو په ځانګړي ډول له پاکستانه څخه واردېږي. او د کابل صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغاني داسې بدلېږي. یو امریکایي ډالر 30 افغانۍ او 10 پوله، یو یورو 15 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پوند 15 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومنه 10 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستاني کلدار 1515 افغانۍ. دا د افغانستان خبرونه د سیمه نړۍ د ترلر ځن ورسته. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د جمعې پورې ویل ملکی حکومت د هیواد له پوځ سره په جنگ نه دی. زرداری د پاکستان له جیو تلویزیون سره په مرکه کې ویل د پوځ او ملکی حکومت ترمنځ هیڅ جنگ او شخړه نشته. ښاغلی زرداری دا خبرې داسې مهال وکړي چې د دې پر حکومت د هغه لنجمن لیک پر سر فشار زیات شوی چې پکې پر پوځ تور لګول شوی و چې د کودتا چل جوړوي. پر دې لیک لاسلیک نشته او دا لیک هغه مهال استول شوی و چې د 2018 میلادي کال د مې میاشتې پر دوهم امریکایي ځانګړو ځواکونو په یو ورخیز عملیاتو کې په پاکستان کې د القاعده مشر اسامه بن لادن وواژه. کچیر له حکومت سره د دې لیک تړاو ثابت سي، دا به د حکومت ملکی حکومت لپاره یو بل ګواښ وي. د امریکا دفاع وزارت وایي د دې هیواد سمندري ځواکونو 13 تنه ایرانیان د عربو د بحیرې په شمال کې د سمندري غلو له ملګلو څخه ژغورلي دي. د پینټاګون ویان جان کربی ویلي دا ایرانیان د دوی له کشتۍ سره له تښتونکو خلاصي وي او دا مهال د خپلو کورونو خواته روان دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان ویکتور نولاد هم ویلي چې د هیواد سمندري ځواکونه د دې برمتسو کسانو وضعیت ته متوجه دي.
The U.S. Navy took the
دا وای د امریکا سمندري ځواکونه د ایرانیان دا ایرانیان له ځان سره بيولې دوی ته او به ډوډۍ ورکړه او روغتیایي مرستې ورسره کړې و. هغوی ډېر خوشحاله و چې له سمندري غلو وژغورل سوه. وروسته امریکایي ځواکونو دا ایرانیان له خپلې کښتۍ سره رخصت کړل او هغوی د خپل کور لار ونیوله. د امریکا د دفاع وزارت وایي 15 تنه سمندري غله چې هم فکر کوي سومالیایان دي نیولې دي. دا ازادي راډیو ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د ایران او لویدیز ترمنځ د تهران د اټومي لانجه پر سر د راپورته سوي کړکېش د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. د واشنگتن او تهران ترمنځ لفظي جګړه په وروستیو ورځو کې وروسته له هغې توده سوي چې ایران د متحده ایالاتو ته ګواښ وکړ چې هرمز تنګي ته دي د سمندري ځواکونو بیړۍ نه استوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي پر دواړو لورو غږ وکړ چې په سیمه کې د کړکېش د کمولو لپاره دي ډېره هڅه وکړي او اختلافات د خبرو له لارې پان کې مون ویل دی تر اوسه د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې د هغه ریپورت په اړه اندېښمن دي چې ویلي دي د ایران اټومي پروګرام پوځي ابعاد لري.
I was very much concerned by the most recent
زید ملګر ملتونو د اټومي انرژي د ادارې هغه وروستي راپور ډیر اندېښمن کړیم چې ویلي دي د ایران اټومي پروګرام په وجه ابعاد لري او د پوځي احتمالاتو هدف تعقیبوي. دا د ایراني چارواکو مسولیت چې ثابت کړي اټومي پروګرام په بشپړ توګه د سولیزو اهدافو لپاره دی. د ملګر ملتونو عمومي منشي همدارس پر تهران ژغ وکړ چې د یورانیم او د غنی کولو د پروګرام د بندولو لپاره دی. د ملګر ملتونو د عامه شورا پریکړه لیکونه عمل کی او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د سوریې په مرکز دمشق کې پرونی 14 چې شپږشت کسان یو وژل او درش په تنورې جو بل کړل و غندله. بان کی مون په سوریې کې د وضعیت خرابېدو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړه.
I condemn the terrorist bombing in which
زه دغه ترهګریز حمله غندم چې د سوریې په مرکز دمشق کې ډېر کسان ووژل او ژوبل کړه. زه د قربانیانو زړور کورنوي او د سوریې خلکو سره په دې غم کې ځان شریک بولم او هغوی ته خپل ځان او هغوی ته د خواخوږي مراتب وړاندې کوم. زه تر اوسه د سوریې د مخ پر خرابیدونکو وضعیت په اړه چې له وجه د مارچ له میاشتې راهیسې زرګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړي او هره ورځ د خلکو وژل دوام لري ډېر اندېښمن یم. دا په څه باندې دوو اونیو کې په دمشق کې دا ډول دوهمه حمله ده. د ډسمبر د 23مې په پیښه کې د سوریې د امنیتي چارواکو په وینا په دمشق کې د امنیتي ادارو پر ودانیو په غبرګو ځان وژونکو حملو کې لږ تر لږه 40 کسان ووژل سوم. په دمشق کې پرونی ځان وژونکي حمله په داسې وخت کې کیږي چې دوه ورځې وروسته د عربي ټولنې یو کمیټه د هیواد ته د ولسو څارونکو پر ریپورت بحث کوي. دا و د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه په پاتې خبرونه کې نوریاس نوری در سره دي.
ازادي رادیو او د غراز د افغانستان او نړۍ ورستي مهم خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم لوستلې او کتلی شئ. د ویب پاڼه پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ټکی کام. افغان حکومت طالبانو له هغې غوښتنې سره مخالفت څرګند کړی چې له امریکایانو یې غوښتي دي چې د دوی مهم بندیان د له ګوانتنامو څخه قطر ته ولېږدوي. دا مسله مو چې له طالبانو سره د چې امریکا له اوبښې دا مسله مو دغه راز د افغانستان د سیاسي چارو له یوه کارپوه سره په مرکه کې هم څېړلې او په دې اړه به د هغې نظر واخلو چې آیا له طالبانو او د امریکا ترمنځ مستقیمې خبرې چې د افغان حکومت پکې ښکېل نه دی د افغانستان دولت مشروعیت تر پوښتنې لاندې رانولي. دغه راز یو شمېر افغان کارپوهان وایي د افغان حکومت دا غوښتنه چې بهرنیان د ټول افغان بندیان دوی ته وروسپاري د افغانستان او امریکا ترمنځ پر ستراتیژیکو اړیکو منفي اغېز ښایي وکړی شي.
په واضح ډول به تاثیرات واچوي د روابطو په ساده کې، اما په ستراتیژیک لحاظ به دا دومره روابط خړپړ نه کړي چې هغه د کابل واشنګټن سره ډېر لرې کړي.
په کندوز کې د ماشومانو د وضعیت په اړه هم یو تفصیلي راپور لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د روغتیا اونیز پروګرام هم درته خبرو راسره وسه. لکه څنګه چې خبری است په قطر کې د طالبانو لپاره د یو دفتر په پرانستلو توافق شوی او د امریکا متحده ایالاتو له طالبانو سره څو ځلې پټې خبرې هم کړې دي. په نویو پرمختګونو کې ویل کیږي چې طالبانو له امریکا څخه غوښتي چې په ګوانتنامو کې د دوی بندیان د قطر ته واستوي. خو د ولسمشر کرزي ویاند ایمل فایزي ویل طالبان طالبانو له امریکا څخه خبرو کې غوښتل چې په ګوانتنامو کې دوی بنديان د قطر ته انتقال کړي. خو افغان حکومت د طالبانو له دې غوښتنې سره سخت مخالفت کوي او وایي دا بنديان باید په مستقیم ډول افغانستان ته انتقال کړي شي. ایمل فیضی وویل د طالبانو او امریکایانو ترمنځ څو ځلې خبرې او مذاکرې شوي، خو ولسمشر کرزي ته یوازې د لومړي ځل لپاره په هماغه ورځ قطر ته د طالبانو د بندیانو د انتقال مسله یاده شوه. د ولسمشر ویان دغه راز وویل افغان حکومت له ګوانتنامو څخه د طالب بندیانو په خلاصېدو خوښ دی، خو نه غواړي چې دا بندیان د په مستقیم ډول قطر ته انتقال کړی شي. د دې موضوع د څېړلو لپاره همدا شیبه د ویسا ورځپاڼې مسؤول مدیر زبیر شفیقي را سره دی. شفیقي صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. شفیقي صاحب، لکه څنګه چې وامورېدل، طالبانو له امریکایانو سره په خبرو کې لومړنۍ غوښتنه چې وړاندې کړې هغه دا ده چې د دوی مهم بندیان دې له ګوانتنام څخه قطر ته، چیرې چې ویل کېږي دوی به په نږدې راتلونکي کې یو دفتر پرانیزي، انتقال کړی شي. په دې خبرو کې د افغانستان حکومت او نه هم د افغانستان د سولې د عالي شورا ته برخه ورکړل شوې ده. ستاسو په نظر آیا د طالبانو او د امریکا ترمنځ مستقیمی خبری به په یو ډول د افغانستان دولت مشروعیت تر پوښتنې لاندې رانولي؟
تشکر. په دې کې شک نشته چې مستقیمی خبری د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغانستان د حکومت اعتبار ته زیان رسوي. خو مشروعیت یا بل شی دی، مشروعیت د افغانستان حکومت په نړیواله ټولنه کې بل ملاتړ لري او په افغانستان کې د افغانستان د ولس په خوښه انتخابي نظام دی چې مشروعیت یې مهم لاسته راوړي. په دې پروسه کې ما په نظر په دې پروسه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ مستقیمې خبرې چې حکومت پکې شامل نه وي، څومره چې حکومت ته تاوان دی دغه افغان حکومت ته تاوان دی اعتبار ته زیان رسیږي، همدومره د دغو خبرو اترو د دغه تفاهم پر امریکا په افغان ولس کې ابهامات او سوء تفاهم زیاتېږي. زما په نظر په کوم په دې کې د دولت چې کوم دریځ لري حق په جانب دی، د افغان حکومت نه پرته، د بین الافغاني تفاهم نه پرته، د خارجي یو لوري او د افغانانو د یو لوري ترمنځ توافقات د بحران حل نه دی، د بحران د یو بل پړاو ته کېدای شي.
شفیقی صاحب، تاسو وویل چې ممکن دا د افغانستان دولت مشروعیت تر پوښتنې لاندې نه رانولي، بلکې حیثیت او اعتبار ته ممکن زیان ورسوي. خو له بلې خوا د افغانستان د دولت لویدیز ملاتړو تل من جمله امریکا تل په دې خبرې ټینګار کړی دی چې د سولې په خبرې باید یا د سولې عملیه باید د افغانانو په مشرۍ پر مخ لاړه شي. څنګه کېدای شي چې اوس له طالبانو سره امریکا مستقیمې خبرې کوي او د افغانستان دولت یې څنګه ده کړی دی؟
متاسفانه د طالبانو د امریکا د اوسنیو تماسونو خبرو اترو په رابطه چې د اوس یې په قطر کې دوی لپاره دفتر هم پرانیستل کېږي، یو منفي ټکی چې یو قسم ادغامات یې منځته راوړي همدغه دی چې له یوې خوا د اوسنی حکومت د امریکا ته مستقیم ملاتړ لاندې او د نړیوالو ټولنې اشراف لاندې دغه مرحلې ته رسېدلی په تېرو لسو کلونو کې، په ټولو کمزوریو انتقادونو خرابیو ناخوالو سره دغه حکومت د نړیوالې ټولنې ملاتړ هم ورسره او اوس د دې حکومت د شراکت نه پرته دوی د طالبانو سره یا د دولت مخالفینو سره مستقیما خبرې کوي او حکومت په جریان کې نه وي. نو دا دغه پخپله د خارجي قوتونو په تېره د امریکا د دوه اړخیزې پالیسۍ دوه مخې پالیسۍ یوه ښه بېلګه ده او زه فکر کوم د که همدغسې دوام وکړي افغان حکومت په کې شامل نه شي، دغه د طالبانو او د امریکا ترمنځ خبرې اترې زه فکر نه کوم چې داسې پړاو ته ورسېږي چې په افغانستان کې هیلې را وټوکوي هغه هیلې ترسره کړي چې زموږ ملت یې لري، یعنې جنګ خاتمه پیدا کړي او د افغانانو مرګونه او د افغانانو ځورېدل او ځپل کېدل ختم شي.
شفیقي صاحب، که داسې وګڼو چې دا خبرې په ابتدایي مرحلې کې دي او وروسته ښایي د افغانستان حکومت یا د افغانستان دولت چې د افغانستان د سولې عالي شورا یا نور اړخونه په دې خبرو کې برخه واخلي، که چیرې دا کار ونه شي څه فکر کوئ چې د افغانستان د دولت یا د افغانستان د حکومت عکس العمل به څه وي؟
نو د افغانستان د حکومت اکسلامن معلوم دی د یو مستقل هیواد د مستقل حکومت پای چې احساس پیدا کوي د ټولو ناخوالو او کمزوریو سره موقف زه فکر کوم همدغه دی چې دوی شاید مخالفت وکړي وایي نه مني د سولې عالي شورا هم دغه اعلامیه ورکړې چې که د بې سولې خبرې د طالبانو او امریکا ترمنځ که دوی پکې شریک نه وي او دوی پکې لاس ونه لري او پکې نظر ونه لري او دوی ته مشرتابه لاندې نه وي د دوی ته اشراف لاندې نه وي پکې شریک نه وي دوی ته پایلې د منلو نه دي. نو زه فکر کوم چې دا ډېره ساده ډېره عام فهمه خبره ده، کوم مغلق تحلیل ته ضرورت نشته. دی
شفیق صاحب
څه ضرورت دی چې لس کاله یو نظام چلېدلی د ټولو ناخوالو سره نن د هغو نظام نه پرته د یوې وسلوالې ډلې سره چې تر اوسه امریکا او نړیواله ټولنه ورسره په جنګ کې وه او د هغو په سر د افغانستان د ولس ډېر زیات بې شمېره ملکي وګړي شهیدان شوي دي او ځپل شوي دي، نن د هغو سره مستقیما تماسونه نیسي او حکومت په جریان کې نه دی. طبیعي خبره ده چې دا بیا د کوم بل داسې پلان برخه ده چې په افغانستان کې بحران ته د پای ټکی نه ږدي، بلکې د بحران یو بل پړاو پیل کېږي.
شفیقی صاحب، همدا موضوع اوس د افغانستان د حکومت او د امریکا د ترمنځ، البته د ولسمشر کرزی اړیکې هم چندان د اړیکو خونده نشته، نو فکر نه کوي چې دا به د مخالفت په حد کې پاتې شي او که چیرې ولسمشر کرزی به له دې وړاندې ولاړ شي او سخت عکس العمل به وښیي؟ که هم په دغه د غوښتنې سره سم ولسمشر کرزی ویلي چې د باګرام زندان چې یو اساسه موضوع ده باید وای په یوه میاشت کې د افغانستان حکومت ته وسپارل شي، ممکن دا یو عکس العمل وي، ممکن وروسته نور عکس العملونه هم راپورته شي.
زه فکر کوم چې که افغان حکومت په دې خبرو اترو او د سولې په پروسه کې ونه پوښتل شي، طبیعي خبره ده، معنا یې همدا ده چې دا د کوم بل داسې پلان برخه ده چې په افغانستان کې به بحران ژوروي او یو بل اړخ به ورکوي. تقریبا لس مخکې چې کوم څه پېښ شوي وو هماغسې به یو بل یوه بله ستونزه پېښېږي. لس کاله وړاندې په بون کنفرانس کې د افغانستان یوه لویه برخه د سیاسي پیروتو پروسې نه بیرون پاتې شوه. هماغه وخت کې ټولې نړیوالې ټولنې همدا نظر و چې دا ښه کار شوی، د افغانستان په نظام کې شامل یوې لویه برخه همدغه نظر و چې دا ښه کار شوی. خو هغه وطن دوست افغانان چې د وطن دپاره یې فکر کاوه، په هغه اندېښنې درلودې، هغوی هماغه وخت نه همدغه اعتراض درلود چې دا یوه لویه ستونزه ده، بالاخره حل غواړي. نن چې طالبانو سره کومې خبرې اترې پیل کېږي، دا اصلا په د بوم د هغو کمزوریو د لرې کولو دپاره ده. خو دغه کمزوري باید دا معنا نه لري چې په بوم کې کوم شریک و هغه اوس وایستل شي، محروم شي او د محروم لوریو سره بېرته خبرې شروع شي. فقط هدف همدا دی چې په افغانستان کې بحران هغه وخت ختمېدای شي، پای ته رسېدای شي چې بین الافغاني تفاهم وي او نړیواله ټولنه د هغو سره همکاري وکړي.
شفیقی صاحب، فقط یو لنډ ځواب کرات راکې. هغه دا چې افغان طالبان د افغان دولت او د بهرنیو د امریکایي ځواکونو په شمول د بهرنیو ځواکونو په وړاندې جنګیږي، که واقعا طالبان په افغانستان کې سوله غواړي، ولې یو د جګړې یو اړخ کوچته کوي؟
زه داسې فکر کوم چې په مجموع کې همدغه دواړو لوریو ته همدغه داوس چې تفاهم شوی، همدغه دواړه لوري د افغان وژنه کې ښکېل دي. هم طالبان ځانمرګي بریدونه کوي، هم افغانان پکې شهیدان کېږي، افغانان وژل کېږي. زیاتره هغه څوک دي چې د استعمار په خلاف یې پخوا د جنګ تجربې اثر درلودې او د جهاد، او هم امریکایان څوک چې د افغانستان د افغانستان ته د مرستو د ملاتړ دپاره راغلي دي، د نظام د ملاتړ او دفاع دپاره راغلي. هغوی په افغان وژنه کې ښکېل دي، ملکي تلفات ټول د دوی د لاسه دي. دا دواړه ښکېل لوري چې نن تفاهم ته رسېدلي، که مصالحه توطیع نه وي، اول د همدغه جنګونه په افغانستان کې ختم کړي. طالبان هم چې د یوه لوري سره هغه څوک چې دوی په افغانستان کې د جګړو اصلي لامل یې همدا بهرني ځواکونه بلل چې دوی د هغو سره تفاهم ته کښېني، په افغانستان کې د جنگ د بریدونو هیڅ جواز دوی ته بیا نشته. اول شرط کې دوی د دغه تفاهم باید په ولس ارامي راشي او دغه د جنگ څپې ودرېږي دواړو لوري.
بله زبیر شفیقی له تاسو نه مننه. د ویسا ورسپانې مسؤول مدیر زبیر شفیقی و چې له موږ سره د طالبانو د وروستۍ غوښتنې او دغه راز د افغان حکومت د عکس العمل په اړه خپل نظر څرګنداوه. طالبانو له امریکایانو غوښتي چې د دوی مهم بندیان د له ګوانتنما څخه قطر ته ولیږدوي، خو افغان حکومت ویلي چې باید دغه بندیان د افغانستان حکومت ته وسپارل شي، نه طالبانو ته یا قطر ته. وړاندې دغه راز اورې چې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې د افغان حکومت دا غوښتنه چې امریکا د ټول افغان بندیان دوی ته ورسپاري د افغانستان او امریکا ترمنځ پر ستراتیژیکو اړیکو ښایي منفي اغیز ولري.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 1450 په هم اوریدلای شي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د افغان حکومت دا غوښتنه چې بهرنیان د ټول افغان بندیان دوی ته ورسپاري د افغانستان او امریکا ترمنځ پر ستراتیژیکو اړیکو منفي اغیز کولای شي. ولسمشر کرزي په وروستیو کې ویلي چې د بګرام زندان د په یوه میاشت کې افغان حکومت ته وسپارل شي او ټول هغه بندیان چې له نورو بهرنیانو سره بندي دي هغوی دې هم حکومت ته وسپارل شي. ځینې نور کارپوهان بیا د افغان حکومت دا غوښتنه پر ځای او له قانون سره سم بولي او وایي چې دغه ډول موضوعات باید د دواړو هیوادونو اړیکې ترنګلې نه کړي. پاره معصوم میوند راپور لري.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د تړون په اړه په نږدې راتلونکي کې په کابل کې بیا خبري پیل سي، یو شمېر کارپوهان وایي افغان حکومت باید په داسې وخت کې هغه مسایل وړاندې نه کړي چې د ستراتیژیک تړون لاسلیک کولو ته زیان ورسوي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز پخوانی مشر داود مرادیان د افغان حکومت د پرېکړې ته چې باګرام زندان دی په یو میاشت کې افغان حکومت وسپارل سي په اشاره وایي افغان حکومت باید د کوچنیو ګټو په خاطر غټو ګټو ته شانه کړي.
افغان به حکومت افغانستان یک موضوع
دی. افغان حکومت د افغان بندیانو سپارل یو تخنیکی او محلي موضوع ده. په داسې حال کې چې د هیوادونو بهرنی اړیکې او سیاستونه په ځانګړي ډول زموږ او امریکا ترمنځ اړیکې یو ملي او ستراتیژیک امر دی او مسؤلیت امر کوي چې موږ تخنیکي او سیمه ییز مسایل د غټو مسایلو په مخ کې خنډ نه کړو. ولې له بده مرغه هغه څه چې اوس روان دي د دې سبب سوي چې کوچني مسایل پر غټو ستراتیژیکو مسایلو غالب سي. افغان ولسمشر حمید کرزی د پنځشنبه پر ورځ یو کمیسیون ته دنده وسپارل چې تر یوې میاشتې پورې باګرام زندان له بهرنیو ځواکونو څخه په بشپړ توګه افغان حکومت ته وسپاري. ولسمشر کرزی همدارنګه غوښتنه کړې چې هغه ټول بندیان د افغان حکومت ته وسپارل شي چې اوس د بهرنیانو په لاس کې دي. د ارګمانی په خبر پاڼه کې ویل شوي چې ولسمشر کرزی دا غوښتنه د باګرام زندان په اړه د څېړنیز راپور تر اوریدلو وروسته وکړه. دغه راپور چې د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون د رئیس لخوا وړاندې شوی ویل شوي چې په دې زندان کې د افغانستان له اساسي قانون، نور نافذو قوانینو، نړیوالو کنوانسیونونو او له بشري حقونو څخه د سرغړونو ډېرې پیښې په ډاګه شوي. خو ځینې نور کارپوهان بیا دا غوښتنه د افغان حکومت حق بولي او وایي چې امریکا باید له افغانستان سره د ستراتیژیک تړون د لاسلیک کولو پر وخت د افغان حکومت حاکمیت په رسمیت وپیژني. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی
کوم چې په پرنسپ کې خو باید اساسا کوم جدي پرابلم دا مسله را ایجاد نه کړي. فدرال پالیسي کله د امریکا متحده ایالات د افغانستان دولت سره ستراتیژیک تړون لاسلیک کوي، په طبیعي ډول د افغانستان دولت حاکمیت باید پر رسمیت وپیژني، هغه ته باید احترام وکړي، هغه ته باید درناوی وکړي. په حقوقي لحاظ د افغانستان قوانین اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په قلمرو کې یو بل هیواد زندان ولري. په واضح ډول به تاثیرات واچوي د روابطو په ساده کې، اما په ستراتیژیک لحاظ به دا دومره روابط خړپړ نه کړي چې
د راپورونو له مخې ویل کېږي چې یوازې افغان حکومت تر زندانونو او زندانیانو د سپارلو مسله د افغانستان او امریکا ترمنځ د مخالفت ټکی نه دی، بلکې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د شپې عملیات هم د دې دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د خرابوالي بل سبب یادېږي. افغان ولسمشر حمید کرزی شاوخوا دوې اونۍ مخکې د بهرنیو ځواکونو لخوا په افغانستان کې د شپې د عملیاتو د بندولو غوښتنه کړې وه. نوموړي دا د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون د لاسلیک لاسلیک کولو په مخ کې اساسي خند بللی وو. ولسمشر کرزی ویلي چې تر هغه په افغانستان کې د بهرني ځواکونو لخوا د شپې عملیات او خپل سر تلاشي بندې نسی، د امریکا سره به ستراتیژیک تړون لاسلیک نکړي.
او اوس هم د کابل چاپی خبرونو ته کتنه کوو. په کابل کې زموږ همکار حمید مومند د څو ورځپاڼو او خبرونو مطالب لوستي او مهم ټکي راوړوي.
په کابل کې خبردونکو ورځپاڼو نن تر ډیره د ایران په هغو هڅو بحثونه کړي چې په افغانستان کې د سولې د روانو هلو ځلو د شنډولو لپاره یې کوي. خدمتګار نادولتي ورځپاڼې لیکلي چې ایران په افغانستان کې سوله او ثبات نه غواړي او هڅه کوي چې له وسلوالو مخالفینو سره د خپلو اړیکو په پراخولو سره د هڅې شنډې کړي. ورځپاڼه لیکلی چې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ممکنه حضور هغه څه دی چې ایران یې وارخطا کړی او هلې ځلې تر ډیره په دې متمرکز دی چې په څه ډول سره د دې حضور مخه ونیسي. ورځپاڼه په دې اړه د ځینو نړیوالو اجانسونو رپورټونو ته په اشاره لیکلی چې ایران خپلې هڅې ګړندۍ کړي چې په افغانانو کې امریکایي ضد احساسات رامنځته کړي او افغان چارواکي تیار کړي چې له امریکا سره د اوږدمهاله ستراتیژیکو اړیکو سند لاسلیک نه کړي. ورځپاڼه لیکلي چې ایران هیڅکله هم دا زغم نه لري چې افغانستان د نړۍ له یو ستر ځواک سره ستراتیژیکې اړیکې ولري چې له مخې په دغه هیواد کې د ایران او د نورو ګاونډیو هیوادونو د لاسوهنې مخنیوی وشي. ملي باور نه دولت ورځپاڼه لیکلي چې ایران د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو د مخنیوي لپاره له څو بیلابیلو لارو هڅې کوي. د ورځپاڼې په وینا ایران د دې لپاره چې په افغانانو کې امریکایي ضد احساسات راوپاروي د ځینو رسنیو ملاتړ کوي او په ورته وخت کې په افغان حکومتي او غیر حکومتي ادارو کې ریښې غلولې دي. ورځپاڼه لیکلي ایران د دې لپاره چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو د لاسلیک کېدو مخه ونیسي په ملي شورا کې هم خپل نفوذ پراخ کړي او وکیلانو ته د پیسو په ورکولو سره هغوی ته په دې برخه کې لارښوونه کوي چې څه وکړي. ورځپاڼه لیکلې چې ایران د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو د ناکامولو لپاره پراخې هلې ځلې پیل کړي او لیکلې چې ایران د دې کار لپاره طالبانو ته په تهران او مشهد ښارونو کې په آزاد د فعالیت کولو اجازه هم ورکړې ده. سرنوشت عدالت ورځپاڼه لیکلې چې ایراني چارواکو په 13 نومبر میاشت کې څو ځلې له ولسمشر کرزي سره ولیدل او هڅه وکړه د هغه سند په اړه معلومات ترلاسه کړي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ لاسلیک کېږي. ایران له افغان چارواکو څخه په دې اړه د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره په میلیونونو ډالر هم لګولې دي. د ورځپاڼې په وینا ایران د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې روسي پرمختګونه هم زیانمنول غواړي. ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې بیا لیکلي چې طالبانو له 13 کلونو راهیسې په قطر کې استازي دفتر درلود چې مشري په دغه هیواد کې د طالبانو پخوانی سفیر مولوي عزیز رحمان کوي. هیواد دولت ورځپاڼې بیا لیکلي چې افغان حکومت په قطر کې طالبانو ته د سیاسي دفتر د پرانستلو لپاره له روانو هڅو څخه ملاتړ کوي. د ورځپاڼې په وینا افغان حکومت په دې باور دی چې په هیواد کې روانه کشاله د زور له لارې نه هواریږي او د هغو ټولو هڅو ملاتړ کوي چې په هیواد کې سوله ټینګه کړی شي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
یعقوب له کابل څخه په اس ام اس کې لیکي، افغانستان او امریکا غواړي چې ستراتیژیک تړون لاسلیک کړي. زما په فکر ولسمشر کرزی باید په دغه حساس وخت کې د بګرام د زندان د سپارلو خبره پرېږدي، ځکه چې له امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو خبره ډیره مهمه ده. ولی محمد له ننګرهار څخه لیکي، حامد کرزی باید په اوس وخت کې واړه واړه مسایل راپورته نکړي، ځکه چې وخت ډیر حساس دی. هسې نه چې امریکا له افغانستان سره د ستراتیژیک سند له لاسلیک کولو ډډه وکړي او په نتیجه کې پاکستان له دې فرصته زیاته ګټه پورته کړي. خان شاهد جبرخیل د ننګرهار ولایت د حصارک له ولسوالۍ نه لیکي، له دولت څخه غوښتنه کوم چې زموږ سره بیړنۍ مرستې وکړي، ځکه د حصارک د ولسوالۍ ټولې لارې د واورو له امله تړل شوي. صدیق الله صحاق له لغمان څخه لیکي، د لغمان ولایت د ترافیکو مدیریت خلکو ته په غیر قانوني ډول د پیسو په بدل کې لایسنس ورکوي او که څوک د قانوني مراحلو د طی کولو وروسته اخلي نو د شیرینی په ډول ورڅخه زر کلداري اخیستل کیږي. د مسؤولو چارواکو څخه جدي غوښتنه کوو چې دې کار ته توجه وکړي.
د خبرونه دوهمه نیمایي ته رسیدلې. وړاندې د روغتیا اونیس پروګرام لرو. دغه راز په کندوز کې د کوچنیانو د ستونزو په باب هم یو تفصیلي راپور لرو.
اوس د درې ارګانو څخه پرمانونه خلکو راوړې دي. ماویني اول د رئیس جمهور، ماویني دود رئیس جمهور، ورګانای مالی رئیس د دغه خلکو ته امرونه ورکړي. هغه امرونه باندې نه پر شورای وزیران خبر دي.
په کندوز کې کوچنیان هڅه کوي چې خپل ستونزو ته د حل لار پیدا کړي. خو اوس لکه څنګه چې ګورو ساعت لس نیمې بجې کېدونکې دي.
معصوم میوان ته وار ورکو چې د ساده مهمو خبرونو سرټکی واوروي.
د ناتو په مشرۍ د ایساف ځواکونه وایي چې د افغانستان په جنوب کې 15 سرتیر وژل شوي دي. د روان میلادي کال د پیل راهیسې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د ایساف د وژل شوو سرتیرو شمیر لسټونو ته ورسید. د سالنګونو د ساتنې او څار اداره وایي د سالنګ لویه لارې اوس د ترافیک پر مخ بیا خلاصه کړې ده. دغه لاره د ډېرې واورې د ورېدو له امله دوې ورځې تړلې وه. د افغانستان د کرنې وزیر وایي د هیواد د کرنې د غښتلتیا لپاره په راتلونکو لسو کلونو کې 10 میلیارد ډالر پکار دي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری وایي ملکي حکومت د هیواد له پوځ سره په جنگ نه دی. زرداری دا خبرې وروسته تر هغه کوي چې د ده پر حکومت له هغه لانجمن لیک پر سر فشار ډېر شوی چې پکښې پر پوځ تور لګول شوی و چې د کورتا چل جوړوي. د امریکا دفاع وزارت وایي د دې هیواد سمندري ځواکونو 10 تنه ایرانیان د عربو د بحیرې په شمال کې د سمندري غلو له منګولو څخه ژغورلي او خپلو کورنو ته یې رخصت کړي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د ایران او لویدیځ ترمنځ د تهران د اټومي لانجې پر سر د راپورته شوي کړکېچ د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه.
ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 په هم اوریدل کېدای شي. په کندز کې کوچنیان هڅه کوي چې خپلو ستونزو ته د حل لاره پیدا کړي. دوی د روغتیایي خدمتونو او معارف په برخه کې ستونزې لري، خو د دوی غټه ستونزه د څړ ځایونو مسله ده چې د زورواکو لخوا نیول شوې ده. نور محمد سهیم له کندزه په خپل راپور کې په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
دا سبریکی چې نن سبا په عامه توګه کندز مالداران او په ځانګړې توګه کندز کوچان نه یوازې د روغتیایي خدماتو او د ښوونې او روزنې د لازمو سرچینو د نشتوالي له امله له ستونزو سره مخامخ دي، بلکې یوه ډېره غټه ستونزه یې دا ده چې د دوی ورشوګانې د زورورو لخوا په کرنیزه ځمکه بدلیږي او په دې توګه د دوی د مالدارۍ ساحه ورځ په ورځ تنګه شوې ده. د کندز کوچیانو د شورا د مسؤول بارکزي په وینا چې د کندز په سطح د مالدارانو ډېر زیات څړځایونه نه یوازې د تیرو 10 کلونو ګډوډیو په ترڅ کې مات شوي او په کرنیزه ځمکه بدل شوي دي، بلکې د اوسني دولت په اوسني پړاو کې خو تر ټولو تیرو کلونو زیات د دوی څړځایونه ماتیږي او په کرنیزه ځمکه بدلیږي. دی زیاتوي چې د څړځایونو په دغه ماتونه کې حتی دولتي لوړ رتبه مقامات لاس لري او ځینو خپلو پیژندویانو ته یې د فرمانونو په ورکولو سره د کوچیانو د مالدارۍ ساحه تنګه کړې ده او د فرمانونو د ورکولو دغه لړۍ لا روانه ده. لکه چې وایي
اوس فرمانونه را روان دي، معاون اول یو فرمان ورکوي، معاون دوم ریاست جمهوری بل فرمان ورکوي، نو ممکن د کال د بل کال دپاره یوه لږه ځمکه مالچت پاتې نه شي.
د مالچرونو د ماتولو او د فرمانونو د څرنګوالي په اړه مو د دشتیارچي ولسوالۍ اوسیدونکی نصرالله مندوخیل پوښتلی دی. دی داسې وایي:
صاحب، په دغه تیر شوي عمر کې چې کله دغه حکومت یو خواته لنګر کاوه بل خواته لنګر کاوه، کله به جماعت راتی، کله به حزب راتی، کله به یو نجیب راتی، کله به بل راتی، خو چې هر قومندان په منطقه کې اوسېدلی دی په هغه وخت کې هغه قومندانانو په خپل زور دغه وطنونه مات کړي دي. هغه وخت کې حکومت نه و. اوس چې کوم موږ اورو نوي فرمانونه چې راځي، اوس د درې ارګانو څخه فرمانونه خلکو راوړي دي. ماوینې اول د رئیس جمهور، ماوینې دود رئیس جمهور، ارګانای مالی رئیس د دغه خلکو ته امرونه ورکوي. هغه امرونه باندې نه پوهېږم چې شورای وزیران خبر دي، رئیس جمهور خبر دی، دغه فرمان دی مالچر خو عام دی. دا مالچر ته که دا رئیس جمهور موږ د دغه ولایت د قندوز ته ورکوي، نو موږ ته دی امر وکړي چې موږ بلې خواته بار کړو، کله موږ په صورت قطعي هیڅ چاته اجازه نه ورکو یو لیش مالچر ته ضرر ورسوي.
د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دوی دغه ستونزه د ولایت مقام ته رسولې ده کنه، داسې وویل:
دغه مصیبه هر مقام ته موږ دغه مشکل رسولې دي. زموږ د ولایت ارزوزه تاسو ته وایم، دا به زموږ والی صاحب دی مواوري، زموږ قومندان صاحب دی مواوري. کله چې اجندا کیږي د ولس هیڅ مشر هیڅ ملي سره نه مشوره شوی، فقط یو جلک زموږ والی صاحب د قومندان د امنیت په غاړه چی، قومندان د امنیت د والی صاحب په غاړه چی، فقط صرف دغه فیصله ده. نور په بهر کې هیڅ کومه فیصله نه رسوي چې خلک پر دې باندې یو رڼا واچي، د ملت وښکې پاکي کی، د غزنی خلک راځي امر راوړي، د جلال آباد خلک راځي امر راوړي، د بدخشان خلک راځي امر راوړي. زموږ د مالداري پښتنه چا ونه کیږي، د مالداري چې د کندوز ولایت څونه ګټه پر دې باندې جنگ هم کیږي، پر دې باندې قتل هم کیږي. موږ د دولت څخه غواړو چې پټینګ زموږ د دغه ګلمتاوی د دشتارچی غردونګ د دشتارچی دغه پستلغ د دشتارچی غجرخانه د چاردری منطقه دشت چارزی د خانابات داودان غاړي د قلایزال دشتونه د به ټول حکومت وګوریز مو سره بلارسي موږ په ګوتو کوی چې دغه قومندان صاحب په خپل د قدرت په وخت کې دغه ځکه ماته کړی ده ک دولت دی خدای دی دولت ته اوس پارسي ک دولت نه نو خدای غشي زورواکي په دغه حساب دی
دی یادونه ورده چې په کرانیز زمکه باندې د څړځایونو د بدلولو ترڅنګ د عامو دریا په غاړو کې د ځنګلونو د لمنځوړلو ویر هم رامنځته شوی ده د قلایزال ولسوالۍ څخه د صوفي رشید ترکمن په وینا چې د دغه ولسوالۍ د ځنګلونو د وهلو لپاره هم ځینو زورورو ته فرمانونه ورکړای شوي دي او هغوی هم راغلي او خیمې پکې درولي دي لکه چې وایي
مردم خیمه آمرده زده هر پیلن شش خیمه داره
خلق راغلی خیمه پکې درولی فعلاً شپک خیمه پکې ولاړې دي او د ونو وهلو ته خو مو تر اوسه پورې نه دي پرېښي موږ به تر مرګ هم پرې نږدو خو ویره دا ده چې په دې ځنګلونو باندې جګړه وننخلي مرګ ژوبلې پکې رانه شي دغه ځنګلونه چې د امام صاحب د ولسوالۍ له سرحد نه پیل کیږي او د میرعالم تر دښتې پورې غځېدلې دي د سرخ بایتل تخت قوت غوشلوش توغنګزر په نومونو یادیږي خلک وایي که چیرې دولت د ساتنې په برخه کې اقدام ونه کړي نو نه یوازې به په ځنګلونو کې موجود وحشي حیوانات او الوتونکي له منځه ولاړ شي بلکې د سیمې د مالدارۍ د زیاتېدو یوازنۍ سرچینه به هم له منځه ورکه شي هیرېده نه شي چې کندوز مالداران په تېره بیا کوچان د روغتیایی او د ښوونې او روزنې په برخو کې د اسانتیاو د نه لرلو نه هم شکایت لري په تېره بیا د ښوونې او روزنې په برخه کې د یوې لیلیا لیسې غوښتنه کوي تر څو د دوی اولادونه د کوچ او لیک په وخت کې خپلو لوستونو ته پکې دوام ورکړلی شي
په ډېرې بخښنې سره په کندوز کې د کوچنیانو د ستونزو په اړه نه بلکې د کوچیانو د ستونزو په اړه تفصیلي راپور و د کندوز کوچیان وایي دوی که له یوې خوا د روغتیایي خدمتونو او معارف په برخه کې ستونزې لري خو د دوی بله غټه ستونزه د څړځایونو مسله ده چې د زورواکانو لخوا نیول شوې د نیول شوي دي په همدې راپور سره د دې خپرونې وخت هم پای ته ورسېد البته د راپورونو او مطالبو د خپرېدو لپاره نور وخت نه لرو د اونیز پروګرام وخت دی د روغتیا پروګرام ډاکټرې فریده هوډ سیفی چمتو کړی دی
روغتیا د ژوند شتمنی
رانو اوریدونکو السلام علیکم فریده هوډ سیفی ام او تاسو ته د ازادي راډیو د روغتیا ژوند شتمنۍ د دیونې په پروګرام کې خراغلاست ویم میلمه ډاکټر دی ډاکټر عثمان پوپل ډاکټر سیب ډیر خراغلی پروګرام ته
زه هم تاسو ته او تاسو همکارانو ته او ټول افغانانو ته سلامونه او احترامات وړاندې
کوم بدن په دې پروګرام کې کوشش کوو د هغو اوریدونکو پوښتنې چې پاتې شوي دي د تیرو پروګرامونو په ترڅ کې هغې ته ځواب ووایو یوې اوریدونکي د بروسلوزیس د ناروغۍ په اړه باندې پوښتنه کړې وه د پروګرام په دوهمې برخې کې ورته خپرو متوجه اوسئ کولی شئ چې په دې اړه تاسو هم خپلې پوښتنې وکړئ چې دا څه ډول ناروغي ده او دغه د دماغي سکتې په اړه باندې ډاکټر صاحب خلکو پوښتنې کړي وایي کله کله موږ خبرونو کې اورو چې تاسو وایي مثلا فلاني کس دماغي سکته کړې ده ډاکټر صاحب عثمان راځئ همدې ځینې پیل وکړو چې کله چې موږ وایو دماغي سکته ده یعنی څه کېږي د انسان په دماغ کې
اصلا د اساس دماغي سکتې او د قلبي سکتې د دواړو اساس یو شی ده علت دا ده چې قلبي سکته کې وینه قلب ته نه رسیږي او د قلب هغه برخه چې د پمپ وظیفه لري هغه کار نشي کولی او هماغه ده چې انسان مري او دماغي سکته هم عین شکل کله چې دماغ ته وینه ونه رسیږي دماغ یو قسمت له بینه ځي او په دې ډول دماغ خپل وظیفه له لاسه ورکوي او مریض یا مری یا فلجی کی اراز آرائیم کی پیدا کی یا اصلا در تروک یا دماغی سکته دستی تعریفی بود چه دفتا دماغی صدمه او یا پا ها دول دماغی صدمه لکبل یا پیدا در اراز آرائیم پی بادن کی پیدا کی چه دقت دماغی سکته وی او یا وزنه یا وزنه علت دیوین دی جریان کموالای به دماغ تر که داشتی پی دو حالاتی که من تراسی او علت دو شهره یا دا چه امکان نری چه وین لختشی په هغه رګونو کې چې دماغ ته وینه رسوي او په ډول دماغ ته وینه نه رسیږي او د دماغ هماغه قسمت مري او په دې ډول دماغي سکته او دا یا کېدلی شي چې خپله دا واړه رګونه چې په دماغ کې دي دا وچوي او په دې ډول هلته وینه ورکوي. وینه چې ټوله شوه په دماغ په هر قسمت کې هماغه قسمت تر فشار لاندې راوړي او دماغ خپل نورمال وظیفه نشي اجرا کولی.
مننه ډاکټر صاحب پوپل د ستاسو معلوماتو نه دومره موږ واغوستل چې یعنی دا موږ چې وایي ستروک یا د مغز سکته چې شي دی په دې باندې تاسو خبرې وکړي. تاسو دوه خبرو ته اشاره وکړه. تاسو ویلي چې کېدی شي وینه هغه وړو رګونو کې چې مغزو ته رسیږي هغې کې یا د چا خبره لخته شي یا بنده شي او یا دا چې واړه رګونه وچوي دا ولې سکیږي؟ ولې دغه سي حالت راځي چې په دې رګونو کې یا وینه جمع شي یا دا چې دومره شي چې هغه رګ وچوي؟ یعنی مثلا ټول انسانانو کې خونه کېږي، یو انسان د سیو پیخ سره مخامخ کېږي، علت څه شی دی؟
د دې علت څه شی دی؟ د په خلاصه اولی علت هغه د خلک چې وزن زیات وي، یا غدي په وجود کې شهم ډېر زیات وي. شهم چې دی د خپل په مابین د رګونو کې ټولیږي او هغه رګونه تنګوي او بالاخره یو وخت کېږي چې یو قسمت دغه د رګونو چې باندې یوه ټوټه جدا کېږي او ځي په دماغ ته، دماغ په رګونو کې هماغه قسمت بندوي او د دغه مرض سبب ګرځي. هغه خلک چې مثلا چې د زړه په ناروغیو باندې اخته وي، هغه خلک چې جګ فشار ولري، هغه خلک چې شکر ناروغۍ ولري، هغه خلک چې کولیسټرول جګ وي، هغه خلک چې سګریټ کوي، او همدارنګه یا په نور د وینې ناروغۍ دي چې په کې د وینې غلظت یا تیږي، او یا بعضې هورمونونه هم دي، استروجن هورمونونه دي، چې دا ټول دغه حالت دي چې زمینه دغه ستروک یا دماغي سکتې ته برابروي. نو خپل دماغي سکته چې ده خپل د یو خاص مرض نه ده، دغه عوامل دي څوک چې دغه مرضونه ولري، مثلا چې د چا چې زړه تکلیف ولري، بیا غزره بعض وخت کې غیر منظم کار کوي، او په دې ډول کیږي چې یو ترومبو سیمبول یا یو ټوټه له دغه ځایونه جدا شي او په هغه ځای کې بند شي او دغه دماغي سکتې یا د قلبي سکتې سبب کیږي.
یعنی د ستاسو خبرې ته مې غوږ نیولی او رایاد شو چې څومره ډېرې ناروغۍ دي چې د ډاکټر صاحبانو سره ور باندې خبرې کوو او دوی ټول ارتباط ورکوي دې مسلې ته، د وزن د زیاتوالي سره. یعنی سړی حیران شي چې څومره ډېر دغه د لکه اوس د تاسو دې کې هم یاد کړی چې که وزن زیات شي د شهم یا غوړ ډېر شي بدن کې، نو بیا د رګونو د تنګېدو بندېدو سبب کېدی شي. یا مثلا د سګریټو خبره هم ډېره یادېږي چې د زړه ناروغیو او دې سره څومره ارتباط لري. یو اوریدونکي لرو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو د پښتنې وکړئ خپلې
وزن
ها، یعنی وزن د چش سره کمیږي. خشابه سي پروگرام واوره، ډاکټر سي بدر ته خبر یو کی دا چې وزن سره خپل کم کی، ډاکټر سي عثمان وینو بیا د ستروک او د دماغي سکتې خطر کمیږي.
حسن اولاد کندهار ولایت نو د چدادر فوایم د سرګو می نظر راځي د سمر دې
ها چې درس وايي د سترګو دې نظر راځي. ډاکټر سي عثمان پښتنه کلرې پښتنه تي نو کوي بیا برسته جواب ورته وایي.
تناچ درس وايي په سترګو دې نظر راځي او کدا غاسه نورمال هم ژوند کوي. نه چې درس وايي سترګو ډاکټر ته تللې؟ نه تللې، بس اول ځل به تلار شي او د سترګو ډاکټر ته. د سترګو څو کلن یې؟ څلرویشت کلن یې. آفرین. نور څه مریضي خو نه لرې؟
نه.
اولین اوبه زیات څښې که کمې؟
نه اوبه نه څښم.
ښه، اوبه څښه، اوبه ډېره ګټه کوي. په ورځ کې دوه درې لیتره اوبه څښه، هغه هم ګټه کوي. او اولین کار چې کوي لاړ شه یوه ډاکټر ته، د سترګو ډاکټر ته کېږي چې د سترګو دید کې د څه شي تغیرات راغلي وي، او هغه ممکن تا ته آینه کې درکړي. که په هغه باندې جوړ نه شوې بیا به نور خبرې پسې وکړو.
ډېر وایم په سر مې هم درد کېږي.
او دا نارمل ده، هر څوک چې درد دی روی په سر درد کوي. خو دغه کېږي د سردردي علت دغه د سترګو وي. کله چې سړي سترګې سم کار ونه کړي او هغه فشار ټول باج په سر باندې راځي، نو که ته لال شي او سترګې پرابلم دې حال شي، آینه کې واخلې، سردردي دې مصرفه کېږي.
ها کورم ودان نور اوریدونکي هم په ټلیفون کې لروخته د سترګې مخي کې. ډاکټر صاحب عثمان، د څو ورځې مخکې موږ د هلمند یو راپور لرودو، هلته د واړه ماشومان دي چې دوی دي زی مدرسو کې قرآن مجید حفظ کوي، نو بیا دوی قانون دی چې اتنه ساعت مکمل ماشوم حق نه لري چې بل کارو کې فقط کتاب وي کتاب تسترګي نیولي هغه ما شومانو هم د خبري کولی چې د دوی د سترګو دید کم شوي دی او هغه راپور کې هم ډاکټرانو هم د توصيه وچی ما شوم باید منس کې وقفه ولري او دومره ډیر کتاب ته ونګري شاید دام ډیره مطالعه کوي ممکنه دی یو دلیل هم دی یو بل اوریدون کې لرو مهرباني وکي خبري وکي لطفا ازادي رادیو ده
السلام علیکم ګران کزرمونی خور پر د جان ما شغار وي
وی خسته سره غبرم ډیر خراغلی پروګرام ته کوم ودان
مننه د اول خدا نبی کال مبارک تاسو او قدرمن ډاکټر صاحب ته وایم هله د چیز موږ د غریب ولس د نیکمرغی سوکالی او آرامي سبب وکړي
ان شاء الله موږ هم دعا کوو
نو ډاکټر صاحب څخه خو پښتنه ده ډاکټر صاحب محترم دا لوی سفر چې خلک کوي یو وخت کې داسې مار ودل په تیارو کې هم وایي دغه ستروک یا دغه دماغي سکته پېښېږي یو وار خو مې لا داسې وار ودل چې تقریبا دغه استرالیا ته چې خلک ځي نو ډېره لرې ده تقریبا وایي د کاله 15 نفره دغه دماغي سکته کوي آیا په دغه کې تاسو کومه څېړنه یا تاسو ته کوم معلومات شته که چېرې موږ ته په دغه باندې رڼا واچوي او کوي نو هغه سړی څنګه وکړي چې مطلب د دغه څخه ځان وژغوري چې دا دماغي سکته پر ځان نشي
د ورور ډېر ښه سوال وکړ زه هم احترامات ورته وړاندې کوم د فوري کال ورته مبارکي وایم دا درسته ده دا عین میکانیزم عین شی ده لکه څوک چې په تیارې کې د زیات وخت لپاره کینی هلته په رګونو باندې فشار راځي چې دغه له خاطره یوه توصیه خو دا ورته کوم کله چې په تیارې کې ناست وي سفر ډېر اوږد وي مثلا سرلیا خواته دي یا بیا ساعت وروسته که پورته شي داسې په تیارې کې یو خواته دوه خواته لاړ شي نو دا بیا ډېره ګټه کوي او بعضې خلک دي چې مثلا هغه مخکې له مخکې نه دا وینه لخته شوي په پښو کې هغه یو رقم دواګانې اخلي باید هغه دوا په حتمی ډول واخلي ځکه چې هغه د وینې د لخته کېدو څخه د لګېدي کوي مثلا بعضې د دغه لپاره بعضې حمله دارې ښځې ته توصیه کېږي او یو معین وخت د دې حمله داري چې بار دغه نه باید لاړ نه شي سفر ونه کړي په تیارې کې علت دغه شی ده چې دا زیات وخت لپاره کینی او په هغه وینو رګونو باندې فشار دي هغه دمه کېږي او بندېږي د دغه لپاره دا خطر دغه موجوده چې دغه یو وینې لخته شي یا په دماغ کې یا په قلب کې یا په
او د تیاری کې مخکې دینې چې سړی سفر شروع کی په دا شروع کې هلته یو خی چې څنګه لاسونه خوځوي پښې خوځوي حرکت وکړي کنه تر ځای په ځای هغه شیان ډیر مهم دي ډیر لږ کسان دي چې هغه مراتې یم ځینې کسان دومره ورته پاملرنه نه کوي رښتیا هم
خصوصا هغه څوک چې وزن زیات دی یا کوم ناروغي ولري هغه باید سل فیصد د مسلې ته متوجه شي دا ډیر ډیر زیات مهمه ده اوی اکل چې په تیاری په چوکۍ کې چې ناست وي باید لږ ځان کته پورته وخوروي ځکه چې هغه سیستم باید فعال وي
دا مهمه موضوع چې تاسو ورته اشاره وکړه او خبرې مو کړې وربانه دا د وزن د کمیدو په اړه باندې مې اوریدونکې پوښتنه کړې و چې یا د لکه چې د پروګرام په سر کې واوریدل چې تاسو ویلي چې تاسو
ډیره ښه موضوع اول خو هغه ورور ته به دا تاسو وکړم چې دا حیواني خوړ خو هیڅ نه خوري په واده کې دا باید همیشه د نباتي غوړیو څخه استفاده وکړي چې دا ډېر کم انرژي ورکی نظر راځي او بل هغه شهم چې حیواني غوړی لري بیا هغه تجزیه کول یا ټوټې کېدل په بدن کې هغه ډېر مشکله ده نسبت نباتي غوړ او کوشش وکړي چې غوړ شیان ونه خوري او ډېر مهمه دا ده چې لږ سپورت وکړي که د قانوني خو هغه دي معمولا فزیکي ډول باندې فعال دي سره او هغه چې په خلکو دا واقعا ډېر کم لیدل کېږي او نور همیشه ګردش وکړي مثلا کې باسکل امکانات دي باسکل وګرځوي او ډوډۍ چې خوري تاسو تندرست له ډوډۍ نه نه څه ملي ځکه اکثر افغانان د عادت لري وخت دوی کله د چې ډوډۍ خوړلی بیا یو شیبه د
په تېر هغه کسان چې ډوډۍ ښه ډېره په مړه خېټه وخوري بیا نو
ډوډۍ چې خوري په یوازې ده چې یو وارې ځان ورته تنباکي په یوازې ده درې څلور واده کم ډوډۍ وخوري دا ډېر زیات مؤثره ده او ډېر مهمه ده چې دا د ماخستان له مخې چې موږ ډوډۍ خورو اکثر ران دغسې ده نه لاس بجې ډوډۍ وخوري بعد فیختی چملی دا د صحی له نقطه نظر بیخی غیر نارمال ده او ډیر سیستم دا په دغه اروپایی امریکایی ممالک معمولا د ماخصن ډوډۍ په شپږو بجو باندې او پنځو نه شپږو بجو د وختو کې خوري او تر اوسه اته نه بجې سړی چملي هغه ټوله جذبېږي نو په بده حساب باندې دغه شیان دي که دې مراد کې او بل په غذا کې مثلا دوی بعض وقت دا مغزیات دا شیان هم به کلسترول په جگیدو که دیر زیاد تاثیر لري خو که یو شخص نارمال سپورت وکی او دا دی ایوانات و غوړی ترکم استفاده وکی جوان وی فیزیکی فعال وی نو دیگه وزن هم نزیاتی گی
خواه یعنی دیده پزه چه مثلا یو سوگ دا وزن غوړی وخری یا مثلا کچ دیر وخری دیده پزه بانه که فرزندان باتی غوړی وخری نو دا
باید وخری
خدا مفید دی خو غوړ په هر صورت باندې کنه باتی غوړیم وی ډاکټر صاحب د افراط څنګه دی
د افراط په چی کې کنه دا د اسلام نن په نظر په ارش کې چې چی باید افراط ونی کی او کولی شي چې د بیل غوړې نه خپل انرژي د بل شي مثلا بامیا ډیر ښه شي د لوبیا ډیر ښه شي د کولی شي چې دغه نه زمي استفاده وکي نو په دې سب وړي په مجموع کې وړي
کم غوړی په افغانستان کې خو تقریبا ټول خواړه بی غوړو نشته او چې ډیر غوړی پکې بی خوند نیم ډیر یو خلک هغه ته مخه کوي خو دین خبر نه وي چې دې وشي بی خوند څومره صحت خرابوي یو بل اوریدونکو دې مهرباني وکړي ازادي راډیو د خبري وکړي لطفا
مننه خو کی السلام علیکم څنګه شی بخیره جوړه
مننه ژوندې اوسې شکر الحمدلله تاسو خو یې مهرباني وکړي
شکر دې ډاکټر صاحب زما د افسنره انا زه چې دا شی مې واخله چې خوښمه به په فند کې بود راځي تاسو نو په خبره به سن دا افان دې شی مخ راځي په ځاس چې دا څنګه څنګه د غوډي صاحب
او چې خوښینه نه یې بیا سر دې نه خوګيږي
یا بس بس پر شو چې خو بس بس چې شی دې راځي دا صاحب بود راځي دا سر مونږ دې راځي اثر کوي
ډاکټر صاحب درته خبري وکي خامخه کور دې ودان خو دې همیشه خوشاله لره اسکل خوښین نشي او اسکل دې سرم خوګ مشه
کدام قسمت کمر عملیات کردی؟
اینمی بینمی اردو شده لسپیدک شده کسی اینمی قسمت بود تقریبا دو مودش تو پیچه کده بود رشه عصبی مره ما سیم و فرد بودم بازه چانسه بسر عملیات شد نتیجه داده بودنی
خب حال چطور سال دردت کجاست یک طرف دیگه طرف طرف پایات میره زرف چی رقم است درد چی وقت درد پیدا میشه همیشه درد است گاهی هست گاهی نیست چی رقم است
نه فضل خدا درد هیچ نداره درد هیچ نداره ما دونی ما سیم و فرد بودم یکی پای ما فرد بود بعد از اینکه عملیات شد چانسه بسر بازی نتیجه داد گشتم میتونم حالا یک آمسار را برس نگیرم اون تا این یک نیم سال شده جور نمیشه من
گوش که برای رکند ای عملیات را که در چارتت به سر کده ایده که دمی هر ملک دنیا بکنه همی تو خطرناک است و ای که نتیجه بسیار خوب داده تو باید بسیار راضی باشی خوش باشی یگانه چیزش بازم همیست که بسیار فشار سری کمرت نبیاد و وقتی که تا بالا میشی بسیار به شکل مناسبش تا بالا شو حرکت های بسیار ثقیل نکو از یک طرف که دیگه طرف دور میخوری باید بسیار منظم آسا آسا دور بخوری و این چیزا میای و این عملیات بسیار کلان است یگانه تداویش هم باید همی طور است همی چی گیره که برید رهنمایی کده همو فعالیت های فیزیکی ده امور دوام بده و این واقعا یک عملیات بسیار کلان است در این ملکام که میشه اکثر نمیکنه به خاطر از اینکه نتیجه زیاد خوب نمیده و خودت یک آدم هستی طالمان بودی دیگه اون نتیجه بسیار خوب چند سال هستی؟
ما تقریبا 30 باشم بگن 29 یا 23
خود جوان هستی امی فقراتت امی نزدیک شده بود یا مابین چیزی بود رو دور کرد چی بود؟
نه تو پیچخ شده بود طرف داخل درسی ما دیدم
نه بسیار خوب ای آساس خوب میشه این وقت بسیار زیاد میگیره تمام همی چی اجرات عصبی که هست ترمیمی از این بسیار یا نمیشه یا بسیار باسته
زمان زیاد میگیره و خودت بسیار باید راضی باشی و این بسیار یک عملیات کلان است و کوشش که وزن زیاد نشه و امور بهت گفتم از حرکت های به جای از جلوگیری کو و وقتی که یک چیز رو بالا میکنی باید بسیار به شکل که لازم باشه امور رقم چیز کنی بالا کنیش از زمین به خاطر اینکه باز فشار فرید میه دیگه این تشویش نکن انشالله اینقدر که شده دیگه خوب میشه بسیار متوجه و وزنت باشه
انشالله که اینا خوب شون. دکتر سیبوسمان در مورد موارد بیشتر فیزیوتراپی را توصیه میکنن شما برازی
بلکل امو فیزیوتراپی بسیار بیاد ضروره بعد از هر عملیات خصوصا عملیات های جراحی عصبی یگانه چیزی که بدد میخوره فیزیوتراپی به این معنا که امو عضلات تو که زیاد ضعیف شده و دوباره قوی میشه و از ضعیف شدن دوباره عضلات امیر جلوگیری میکنه یگانه چیزی که هست که امور دوام به فیزیوتراپی تا انشالله 30 ساله هستی هیچ کدام پرابلم نیست پس یک سال بعد انشالله دردهای کمکلگیش گم میشه
امی درد کمر و مثلا همین چیزایی که اینا خب در حادثه برشان پیش شده ولی بسیار زیاد شده در میاواخر بسیاری کسا از این چیز شکایت میکنن مخصوصا کسایی که در دفترها مدت طولانی مثلا پیش کمپیوتر میشینن و کار میکنن این بسیار زیاد دیده میشن خودم این مدت کمی که در این برنامه داریم چند دقیقه میشه در یک چند توصیه تانه بگین ممکن است شنونده که صدای ما رو میشنونده می لحظه به ذهنشان این چیزم خطور بکنه که مثلا چطور شوه که آدم از این دردها جلوگیری بکنه که مثلا هم بتونه ساعتای طولانی کار کنه و هم درد نداشته باشه
و چیزی که بسیار زیاد مهم است که امو مثلا کسی که پیش روی کامپیوتر میشینه باید به شکل منظم بشینه اگر این تو باشه که گردنش همین تو کج باشه یا کمر خود کج بگیره با مرور زمان این تکلیف زیاد شده امو فقرات بدن هم که وجود هم که هست اونا چیز کج میشه به این حساب بسیار زیاد مهم است کسی که کار میکنه مثلا یا کسی که دکانکاری که کار میکنه یا وزن بالا میکنه باید بسیار به جای زور سرازو نزنه به یک شکل او را بالا کنه که بسیار فشار سری کمر نبیه کسانی که دفتر کار میکنه اونا باید به شکل بیشینه بری کمپیوتر که امو پوزیشن اصلی وجود انسان امور ایجاب میکنه مثلا و دیگه چیزی که بسیار زیاد مهم است چونی رو بسیار زیاد هم گفتم برای جوستای محال تجاری شد وزن آدم باید بسیار زیاد نباشه بخاطر هر چقدر وزن زیاد باشه امور چون کمر وظیفهش هم نیست که انتقال میکنه کلگی وجوده بازم فشار سری کمر میه و دپالیش یک سپورتک بسیار نرم امروزه اگه جا شد و فکر مثلا دوش یا یک بعضی سپورت های دیگه است به حساب بسیار زیاد کمک میکنه
در بین کار هم میگن که مثلا بعد از چند ساعتی که انسان کار میکنه اگه چند درکت کنه
در بین کار مثلا کسانی که مثال به همراه کمپیوتر کار میکنه وقتی که همین موشک کمپیوتر اکثر اینجا بعضی ما مریضا بسیار زیاد داریم چون بسیار زیاد از اون استفاده میکنه فشار میتونه انگشت اول خود اکثرشان انگشتایشان یک تکلیف پیدا میکنه به حساب باید یک مسافه ما بین کارشان باشه که او دوباره یک ریلکس بکنه
اتصالات د شرکت ګډون کوونکی کولای شي د ازادي رادیو ویلا بیل خبرونه د خپل موبایلونو لارې واوري کچیر تاسو د اتصالاتو ګډون کوونکی یاست لا تاسو واتنی مشمیره سره اړیکه ټینګ کړئ او په دې ډول د ازادي رادیو تازه خبرونه راپورونه ځانګړي سپورتي او نورې تفریحي خبرونه ورکړئ او د موبایل لارې واوري